Radio.
د سهار د 15 بجو دغه نیم ساعته خبری مجلې ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن د شنبه ده، د لړم یا قرب میاشتې اتمه، د اکتوبر میاشتې دیرشمه. په دې خبری مجله کې ګڼ راپورونه او مطالب راغونډ سوي چې په خبرونو یې پیلوو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي چې د نړۍ په 170 هیوادونو کې افغانستان په 2023 کال کې د ښځو لپاره تر ټولو سخت هیواد دی. توماس نیکلسن دا خبره پرون ماښام پر خپل ایکس پاڼه لیکلې او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د امنیت او قضا په ټولنې کې ګډون اصلي ننګونې ګڼل کېږي. د جورج ټاون انسټیټیوټ وروستۍ سروې ته په اشاره ویلي چې افغانستان په 2019 او 2021 کلونو کې د ښځو د بد وضعیت له نظره د جدول په پای کې وو. ایران وایي چې د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو 15مه جوپه استولې ده. ایرانی رسنیو پرون د رضوی خراسان ولایت د چارواکو په قول وویل چې په دغو مرستو کې چې ارزښت یې 100,000 امریکایي ډالرو ته رسیږي، کمپلې، کنزر، خواړه، وریجې او غوړي شامل دي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو یو ور بیا د هرات له زلزله ځپلو سره د نورې مرستې غوښتنه کړې ده. په دې ولایت کې د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې پرله پسې زلزلې کېږي. د وړمې شپې او پرون سهار په زلزلو کې لسګونه کسان نور ژوبل سول او یو شمېر کورونه ونړېدل. د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د خوږیانیو لپاره نوي ګمارل سوي ولسوال د معرفي په غونډه کې د زړه په سکتې سا ورکړه. د شمشاد ټلویزیون او د ننګرهار د ځایي رسنیو د راپور له مخې د سید نور سنگری زړه هغه مهال سکته وکړه چې د خپلې معرفي په غونډه کې وینا کوله. د وروسته پروختون کې سا ورکړه. سید نور سنگری چې تر دې مخکې د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوال وو، تازه د خوږیانیو ولسوال ګمارل سوی وو. طالب چارواکو ویلي چې سید نور د زړه ناروغي درلوده. د افغانستان او سریلانکا لوبډلې نن په نړیوال جام سیالیو کې له یو بل سره مخامخېږي. دا په روان جام کې د دواړو لوبډلو شپږمه مسابقه ده. افغانستان په تیرو 15 ورځنیو یا 500 مسابقو کې 2 ګټلې او 3 بایللې. سریلانکا هم 2 ګټلې او 3 بایللې دي. نننۍ مسابقه له دې کبله مهمه ده چې که هر لوبډله بریالی سي، احتمال شته چې د سیالیو بل پړاو ته لاره پیدا کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل:
الحمدللہ د لوبغاړو مورال ډیر لوړ دی. همدارنګه کومنګ او تاسو د غتیری سیالي چې د افغان لوبډلې په بریا تمام شوې، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بیټنګ ته وګورو، توپ وهنې ته وګورو، توپ اچونې ته وګورو، ډګر ساتنې ته وګورو، نو په ټولو برخو کې ډیره ښه ځلېدلې ده.
پرون د دې سیالۍ په درشل کې د افغانستان د لوبډلې کیپټن حشمت الله شهیدی په یو خبری کنفرانس کې وویل چې د لوبغاړو روحیه یې د وروستي بری له کبله لوړه سوې ده. د خیبر پښتونخوا د کورمې په قبایلي سیمه کې په فرقوي شخړو کې لږ تر لږه 19 تنه وژل سوي او 13 نور ژوبل دي. د سیمې حکومتي چارواکو پرون وویل چې په دې سیمه کې د اکتوبر پر 23مه وروسته له دې نښتې پیل سوې چې نامعلومو وسلوالو پر شیعه کارګرو برید وکړ او 2 تنه ووژل. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د کورمې په شپږو ځایونو کې فرقوي نښتې دوام لري او دواړه خواوې له سپکو او درنو وسلو کار اخلي. ځایي اوسیدونکي د نښتو په نتیجه کې د مرګ ژوبل شمیر زیات شي او وایي چې لږ تر لږه 10 تنه وژل سوي او 50 نور ژوبل دي. خو چارواکي د 900 تنو د وژل کېدو خبر تاییدوي. د کورمې مرستیال کمشنر سید سیف الاسلام پرون ډان رسپانی ته ویلي له اورکزیو او هنګو زلو څخه هم د جرګې استازي د اوربند هڅې کوي. د هغې 19 کلنې ایرانی پیغلې جنازه پرون په تهران کې خاورو ته وسپارل سوه چې باور کېږي د ایران د مذهبي پولیسو لخوا وژل سوې ده. راپورونه وایي ارمیتا ګراون په دې خاطر د مذهبي پولیسو لخوا د تهران په میټرو کې وهل سوې چې بشپړ حجاب یې نو رعایت کړي. دا له وهل کېدو وروسته یوه میاشت په روغتون کې په کومه حالت کې وه تر دې چې د شنبې په ورځ یې سا ورکړه. درمیتا د جنازې په مراسمو کې د تهران په بهشت زهرا هدیره کې سخت امنیتي تدابیر غوره سوي وو او د ځینو نتایج څو راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو درمیتا د څو خپلوانو په ګډون ځینې کسان نیولي. له دې سره مهاله د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سالیون ویلي چې د ارمیتا د مړینې خبر سخت خواشینی کړی دی. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې ووریدل. د دې خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري د ملګری ملتونو څو ادارو پر دې ژوره اندېښنه ښودلې چې که د طالبانو د مجازاتو له ډاره تښتېدلي افغانان د پاکستان لخوا افغانستان ته په زور واستول سي، شکنجه او توقیف به سي. یو راستون سوی افغان وایي
پاکستان کې څنګهول ستا در په درې ده، په کراچي او په کوټه کې افغانان نیستي، په جیلو کې ناستي، د جیلونه ګرده د افغانانو ډک دي.
پاکستان کې د افغان کډوالو ځینې ښوونځي هم تړل سوي دي.
زه په یو غټه امید دلته راغلی یم چې په آینده کې به خپل جامعې ته یو څه کار وکړم، مګم دا مکتب مضبوط شوی دی. بیا هم موږ حیران یو چې د موږ افغان نجونو سرنوشت به څه شی سي.
د کرکټ نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن د افغانستان او سریلانکا ترمنځ مسابقه کیږي. د کرکټ له یو څارونکي سره مرکه لرو.
دا پونه کې لوبه ده، که چېرته افغانستان ټاس وګټي او بیټنګ وکړي نو که چېرته 2.5 پلس ټارګټ ورکړي نو د افغانستان ډیر چانس شته چې د سریلانکا نه لوبه وګټي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي اسرائیل په غزه کې د ملکي وګړو د ساتنې مسؤلیت لري. دا خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخې ته. د ملګرو ملتونو ادارو پر دې ژوره اندېښنه ښکاره کړه چې که د طالبانو د مجازاتو له ډاره تښتېدلي افغانان د پاکستان لخوا افغانستان ته په زور واستول سي، شکنجه او توقیف به سي. په همدې حال کې په اوسني وخت کې چې په افغانستان کې ژمی پر رارسېدو دی او دا هیواد د هرات د زلزلو په شان له طبیعي پیښو سره مخامخ دی، په لنډ وخت کې د لکونو کډوالو ورستول به د افغانانو کړاوونه لا زیات کړي. تفصیل له اسمت څاروان.
د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکوي چې له پاکستانه د سلګونو زره افغان کډوالو په زور ایستل به د بشري حقونو د یو ناورین سبب شي. سبا د اکتوبر 1 له پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د وتلو لپاره د پاکستان د حکومت وروستی مهلت دی. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنری او د مهاجرت د نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې د اکتوبر له پیله تر اوسه لسګونه زره افغان کډوال د سپین بولدک او تورخم له لارو افغانستان ته ستانه شوي دي. د دواړو نړیوالو ادارو وویل مخکې تر دې چې د بشري حقونو د ناورین د مخنیوي لپاره کار تر کاره تیر شي، له پاکستاني چارواکو څخه په کلکه غواړي چې د افغان کډوالو جبري ایستل ودروي. دوی هم همداراز ویلي باور لري چې اکثره په زور ایستل کېدونکي افغان کډوال ممکن په افغانستان کې د شکنجې، توقیف او ناوړه سلوک په شان له جدي خطر سره مخامخ شي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هم له پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو پریکړه خندلې ده. هغې د ټولنیزو شبکو له لارې ویلي د طالبانو له تعقیبه تښتېدلي افغان ماشومان، ښځې، ځوانان او زاړه د ملاتړ، درناوي او امنیت وړ دي، نه د خنډونو، ځورونو او کړولو. اروپایي اتحادیه هم ویلي چې له ملګرو ملتو سره د همکارۍ له لارې غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې له پاکستان څخه افغانستان ته لېږل کېدونکي افغان کډوال خوندي دي. له پاکستان څخه په ایستل کېدونکو کډوالو کې هغه کسان هم شامل دي چې له څو لسیزو راهیسې په دغه هېواد کې اوسي. له همدې امله هغوی وایي چې وخت اړتیا لري چې خپل جایدادونه وپلوري، خو دا په داسې حال کې ده چې په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې پاکستان د افغان کډوالو شتمنۍ ضبطوي. په وروستیو څو ورځو کې چې د پاکستان د ټاکل شوي مهلت وخت پر رانږدې کېدو دی، زرګونه کسان افغانستان ته راغلي. دوی وایي
زمانو پیز محمد دی، موږ په چمن کې پراته وو، پرون هېواد ته راستانه شولو. پاکستان کې څنګهول ستا در په درې ده، په کراچي او په کوټه کې افغانان نیستي، په جیلو کې ناستي، د جیلو نه ګرده د افغانانو ډک دي. نو موږ د دغه سره وغورځېد چې خپل وطن دی.
نوم ساجان، تقریبا 2023 کال عمر کېږي چې موږ دوری اوښتي پاکستان. ډېر خوشحاله شو انشاءالله چې دغه د پرون ستړیا ته مې وکتل، دلته خدای عمله که جنت ته چې راغله.
موږ خو دا 23 کالونه په کراچي کې، پاکستان کراچي کې پراتو، سامان ما خو پاتې، موږ دی خو ته زنانه سره ماشومانانو سره دغه ته په انتظار ناستو. حالا دې وکړي چې سامان هم د خوارۍ شي، موږ خیر و خیرات سره خپل وطن ته قندوز ته لاړو.
دا هغه افغان کډوال دي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې له شاوخوا 8000 نور افغان کډوالو سره د سپین بولدک له لارې افغانستان ته راغلي دي. د پاکستان د حکومت پر اساس په دغه هیواد کې 4,400,000 افغان کډوال میشتي چې 1,500,000 په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. پاکستان وایي هغه کسان چې د اسنادو د نه لرلو له کبله نیول کیږي بد چلند به ورسره نه کیږي، خو کډوال بیا شکایت لري چې بد سلوک ورسره کیږي او حتی د اسنادو له لرلو سره سره یې نیسي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د جمعې په ورځ په تورخم کې د پاکستاني چارواکو په قول وویل چې د پنجشنبې په ورځې اویا اسناد لرونکي افغان کډوال چې په پنجاب کې پولیسو نیولي وو افغانستان ته واړول.
ومردل چې د ملګرو ملتونو ځینو ادارو پر دې ژوره اندېښنه څرګنده کړې که د طالبانو د مجازاتو له بیرې تښتېدلي افغانان د پاکستان لخوا بیرته افغانستان ته په زوره واستول سي، ممکن د شکنجي او توقیف له ستونزې سره مخامخ سي. په پاکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره یو شمېر ښوونځي او ځانګړي ښوونیز مرکزونه د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو او ایستلو د اندېښنو له کبله تړل سوي دي. ځینې زده کوونکي ورته اندېښنه لري.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت له خوا له دغه هېواد څخه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نېټه په نږدې کېدو ده، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو هلکانو او نجونو لپاره یو شمېر ښوونځي او ښوونیز مرکزونه تړل شوي دي. په اسلام آباد کې د آفتاب ښوونځي مسؤول سید قاسم هاشمي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د هغوی د بیرته استولو د اندېښنې له امله دغه ښوونځی د نامعلومه مودې لپاره تړل شوی دی.
تقریبا روز میشه
کابو څلور ورځې کیږي چې خوانځي متړل دي. موږ ویرا لرله چې پولیس به په یو وخت خوانځتنه نه وځي، لکه د سر سعید په سیمه کې چې خوانکي او زدکونکي نیولې دي. که دا ډول وضعیت پر موږ راغی زموږ د خوانکو او زدکونکو روحیه به ډیره خراب شي، ځکه موږ خوانځي وتړل.
دی خوانځي شاوخوا 450 افغان زدکونکو ته له اتو میاشتو راهیسې والیا زده کړې ورکولې چې 250 نجونې وي. په اسلام آباد کې د اکټو اکاډمۍ په نوم د یو ښوونیز مرکز اجرایوي مشر محمد کاظم حیدری وای د دغه مرکز د یو شمېر زده کوونکو له نیول کېدو وروسته دوی هم خپل فعالیت بند کړ.
د اکتوبر په څلورمه د پولیسو یو ډله مرکز ته راغله او شاوخوا 15 کسان یې ونیول چې یوه یې لا هم په بند کې دی. موږ په موقتي توګه یو تن د 80,000 څخه تر 100,000 پاکستاني کلدارو په ضمانت خوشي کړ. د دې وضعیت پر اساس مو مرکز په موقتي ډول تړلی او زموږ فعالیتونه جریان نه لري.
نوموړی وایي په دې مرکز کې بهرنۍ ژبې تدریس کېدلې چې شاوخوا 90% زده کوونکي افغانان دي. یو شمېر نجونې زده کوونکي چې د آفتاب مشال په ښوونځي کې زده کړې کولې له دې وضعیت اندېښمنې دي او د پاکستان حکومت غواړي چې د افغانانو له نیول کېدو ډډه وکړي څو هغوی وکولی شي په ارامه زده کړې وکړي. له دوی څخه دوو تنو یې مینې او کوثر ازادي راډیو ته وویل:
زه په یو غټه امید دلته راغلی یم چې په آینده کې به خپل جامعې ته یو څه کار وکړم، مګم دا مکتب مسدود شوی دی. بیا هم موږ ایران یو چې د موږ افغان نجونې سرنوشت به څه شی سي.
از دولت پاکستان خواهش دارم.
زه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوم چې د افغانانو د نیولو او ایستلو لړۍ ودروي او دلته چې موږ ته د زده کړو زمینه برابره ده اجازه راکړي چې په ارامه خپلې زده کړې وکړو. موږ د ښوونځیو د تړلو په اړه ډېر اندېښمن یو.
د آفتاب ښوونځی د یو افغان شتمن له لوري د اسلام آباد په بیسونټین سیمه کې د 1,000,000 پاکستاني کلدارو په ارزښت جوړ شوی دی. په پاکستان کې د دغو ښوونځیو او یو شمېر نور ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د پاکستان حکومت لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو د مهلت یوازې دوه ورځې پاتې دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي وروسته له هغه چې د طالبان حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو دروازې وتړلې، دوی د خپلو نجونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته راغلي تر څو له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. خو د دوی په خبره داسې ښکاري چې له ځینو څخه دا فرصت اخیستل شوی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې به نن د افغانستان او سریلانکا لوبډلې د هند په پونې ښار کې د مسابقې میدان ته ووځي. دا د دوړو لوبډلو چې په 5 سیالیو کې دوه ګټلې شپږمه مسابقه ده. سببون دا ویزای چې د چک جمهوریت د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی دی باور لري چې د پونی لوبغالی د تیزو باولرانو لپاره ښه دی. له ده سره د افغانستان او سریلانکا د نننۍ مسابقې په اړه عصمت سروان مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د دې سیالۍ په اړه څه اټکل کوي.
زمونږ ډېرې هیلې دي انشاءالله چې زمونږ ټیم د تیر پر مرحله په دې جام جهاني کې ډېر ښه دی. دا پونه کې لوبه ده که چېرته افغانستان ټاس وګټي او بیټنګ وکړي نو که چېرته 2.5 پلس ټارګټ ورکړي نو د افغانستان ډېر چانس شته چې د سریلانکا نه لوبه وګټي.
تاسو ویل چې افغانستان ټاس وګټي او اول بیټنګ وکړي، ولې فکر کوئ چې اول بیټنګ بهتره ده؟
ځکه د سریلانکا بولینګ چې دا هغې وغه یو دوه بالران بیرته راغلي، یو انجرډ شوی و هغه بیرته راغلی ده، نو هغه هغوی سره سپین هم ډېر ښه ده او فاست بالران هم یو دانه نوې راچولی ده، نو د هغې بولینګ هم ښه ده. که چېرته افغانستان ټاس وګټي او 2.5 پلس تر 280 پورې ټارګټ ورکړي نو افغانستان کولی شي چې دغې نه دفاع وکړي.
د پلس نه ستاسو منظور څه دی؟
لکه 270 تر 300 پورې که افغانستان وکړي، د افغانستان بالینګ ډېر ښه دی ځکه چې مونږ محمد نبی، راشد خان، مجیب ډېر ښه روان دي. په دې
څه فکر کوئ چې د افغانستان ټیم ته پکار دی چې کوم تغییر راولي؟
نه نو خو بې دې چې د افغانستان به بېرته فاروقي به خپل یوولس لوبغاړ بېرته سبب لوبوي، ځکه چې سریلانکا او د پاکستان چې ده د سپین نه کمزوري و، د فاست بال نه کمزور، د سپینرانو نه کمزوري و، نو ځکه ورته یو نوري ورته پکې اضافه کړه. فضل حق فاروقي ته هغه د ټیم کې نو
فکر نه کوي چې هغه د چینای لوبغاړی د سپین بالرانو لپاره خو نو ځکه نور احمد ته برخه ورکړه او د نن چې چیرته کومه مسابقه ده دا د سپین بالرانو لپاره ښه دی او که د فاست
پونی چې ده نو دا د فاست بالرانو دپاره ډېر ښه پیچ ده، نو ځکه زما په نظر چې فاروقي به بېرته په ټیم کې او د سپینرانو نه به یو بهر کې نه وي.
د افغانستان بټسمنان کله کله ډېر ژر سوځي، ژر آوټ کیږي، څه فکر کوئ چې دلیل یې څه کېدای شي؟
نو خو زمونږ افغانان چې دي نو هر مخکې چې وار یو ټولې نړۍ ته پته ده چې زمونږ افغانستان بالینګ د لحاظه ډېر ښه دي، او نو سږ کال په دې جام جهاني کې افغانان په بیټنګ کې ډېر تغییرات راوستلي دي، ډېرې خوارۍ په ځان باندې کړي دي. که وګورئ ابراهیم زدران ته، ګربز ته، حشمت الله شاهدي ته، نو ډېر ښه روان دي په دې جام جهاني کې. نو بیټنګ نام خدا د افغانستان اوس چې دی لکه د مخکې چې به و د افغانانو به په پاور پلے کې په لس اورونو کې به دوه درې وکټې لاس ورکولې، اوس چې دی نو ګربز او ابراهیم زدران ډېر ښه پانډرشپ کې ډېر په سینه زړه باندې لوبه کوي.
د چک جمهوریت د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی سببون د ویزای وو. لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. او سم یو بهرنی مسأله، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي اسرائیل په غزه کې د ملکي وګړو د ساتنې مسؤلیت لري. له دې سره پر یو وخت د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې په غزه کې د اسرائیل په حملو کې د مرګ ژوبل شمیر د منلو نه دی. په غزه کې چې د حماس په ولکه کې ده، روغتیایي مسؤلانو ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر تر 3000 اوښتی دی. عصمت تاروان مو له نورو جزئیاتو خبروي.
جک سلیوان وای اسرائیل مسؤلیت لري چې په غزه کې د ملکی وګړو او د حماس د وسلوالو ترمنځ توپیر وکړي. سلیوان پرون یک شنبه له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې وویل واشنگتن اسرائیل ته د بشری مرستو د محاصرې او د په وینا د ترهګرو او ملکیانو ترمنځ د توپیر کولو په شان سخت مسائل په ګوته کړي دي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش چې آسیایي هیوادونو ته د سفر په لړ کې نیپال ته رسیدلی، پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې په غزه کې د ملکیانو مرشوبلی د منلو نه دي.
په غزه کې وضعیت په خطرناک ډول هر شیبه په لا خرابېدو دی.
ډیر خوشینم چې د حملو د درېدو پر ځای چې نړیواله ټولنه د بشري اړتیاو در رسولو په خاطر غوښتنه کوي اسرائیل پوځي عملیات تیز کړي. په غزه کې د مرګجو شمیر د منلو نه دی.
ګوتریش همداراز وویل د هغو یرغملو د خوشي کېدو غوښتون کوي چې حماس له اسرائیل څخه بیولې دي. د اسرائیل په وینا تر 200 ډیر کسان اوس هم له حماس سره برمته دي. د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې تر 3 اونیو زیات وخت وزي. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې ده روغتیایي چارواکي وایي چې په دې موده کې د اسرائیل په حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 8000 اوښتی دی. د حملې هغه مهال پیل شو چې د حماس وسلوالو د اکتوبر په 10 د اسرائیل پر خاوره برید وکړ او وژنې پیل کړې. د اسرائیل په وینا په دې بریدونو کې تر 1400 ډیر کسان وژل شوي دي. له دې سره هم مهاله د فلسطین سره صلیب پرون یک شنبه وویل چې د اسرائیل پوځ د غزې ښار په مرکز کې د القدس روغتون په شاوخوا کې بریدونو ته دوام ورکړ. د ادارې په یو خبر پانه کې ویلي چې اسلامي اردو په قصدي ډول د روغتون په شاوخوا کې راکټونه بیشتي چې په نتیجه کې طبي کارکونکي او ناروغان مجبور شوي چې له دې ځایه ووځي. ګومان کېږي چې القدس روغتون ته 4000 پوځي فلسطینیانو پناه وړي وي چې ونه وژل شي. خو اوس د دې روغتون په شاوخوا کې حملو د روغتیا د نړیوال سازمان او نورو بشري ادارو اندېښنې پارولې دي.
لا خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلاست. په پایل کې لنوریاس نورینا وروچی د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
سبا سه شنبه د اکتوبر 1 د پاکستان د حکومت هغه مهلت پوره کیږي چې په دې هیواد کې میشتو بیا اسناد او افغان کډوالو ته ورکړی څو له دې هیواد ووځي. پاکستاني ډان ورسپانې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشنري له اسلام آباد غوښتي مخکې له دې چې یو بشري بحران رامنځته شي د افغان کډوالو د ایستلو پلان دی وزنډوي. ورسپانې په جنیوا کې د دې کمیشنري د وایاندې راوینا شمداستاني له خولې لیکلي چې په وروستۍ اعلامیه کې له پاکستاني چارواکو غوښتي چې له اړو کسانو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او دا مسله یقیني کړي چې په راتلونکي کې د دوی هر ډول ستنېدل مسون باعزت په خپله خوښه او له نړیوال قانون سره سم ترسره شي. هغې ویلي چې د پاکستان دغه اعلان چې په پام کې لري د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته له دې هېواده بې اسناده بهرني اتباع وباسي ډېر د اندېښنې وړ ذکر دی چې هغه به په دې هېواد کې له مخکې په 1.4 میلیون بے اسناد افغانانو په غیر متناسب ډول اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اعلامیه وایي چې له 2 میلیونو زیات افغان کډوال له اسنادو پرته په پاکستان کې ژوند کوي چې له دې ډلې شپږ لکه په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډه شوي دي. میرمن شمداسانی ویلي هغه کسان چې د اخراج له خطر سره مخامخ دي افغانستان ته په ستنېدو سره به د بشري حقوقو په برخه کې د توقيف شکنجه او غیر قانوني نیونو په ګډون د نورو غیر انساني چلندونو له جدي سرغړونو سره مخامخ شي. سان دیګو یونین تریبیون ورسپانې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ټیمونو ترمنځ د دوشنبې د ورځې پر لوبي ولیکنه خبره کړې ده. د ورسپانې په لیکنه افغانستان د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې چې هند کوربه د انګلستان او پاکستان ته په ماتې ورکولو سره خپل لوړ ځای تثبیت کړی او زیاتوي افغان لوبډله چې نیت لري د کرکټ نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لار عمومي تر اوسه ښه مخته تللی او د تیر کال اتل انګلستان او د 1992 کال ګټونکي پاکستان ته په ماتې ورکولو سره هغوی له دې جام څخه حذف کېدو نږدې کړي دي. سان دیګو یونین تریبیون ورسپانه لیکي افغانستان له انګلستان څخه د 9 منډو په توپیر لوبه وګټله او وروسته پاکستان ته د 2 وکټو په توپیر تاریخي ماته ورکړه. افغانستان په دغه جام کې دوی توپ اچونې په برخه کې د خو سپینرانو په لرلو سره ښایي په راتلونکو 2 لوبو کې چې له سریلانکا او هالند سره یې لري په دې برخه کې خپل چانس وازمایي او بیا په وروستیو 2 لوبو کې له پیاوړي د جنوبي افریقا له لوبډلې او له بلې نوې پیاوړي شوې د استرالیا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی پرون یکشنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې وروستیو بریاو د افغان کرکټرانو مورال لوړ کړی چې د سریلانکا په وړاندې سیالۍ کې به ورسره ډېر مرسته وکړي. د ورسپانې په لیکنه دا چې افغانستان به وکولی شي نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره خپل هدف ترلاسه کړي یا نه معلومه نه ده، خو یقینا دوی د انګلستان او پاکستان په وړاندې په خپلو 2 په زړه پورو بریاو سره خپل دریځ تثبیت کړی دی. د افغانستان او سریلانکا د ټیمونو ترمنځ لوبه نن دوشنبه د افغانستان په وخت د ورځې په 1 بجه پیلېږي.
له شهرونو څخه د سوالګرو د راټولولو د بهیر له پیل څخه له یو کال څخه زیات وخت تیریږي، خو ظاهرا د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې ټول سوالګر ټول کړي. په کابل ولایتونو کې ځینې سوالګر د مرستو له نشتوالي شکایت کوي.
د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو حکومت د سوالګرو د راټولولو کمیټې یو ځل بیا له ښارونو څخه د ټولو سوالګرو پر راټولولو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل اکسپانه کې لیکلي چې ملا عبدالغنی برادر د شنبې په ورځ د کمیټې په غونډه کې وویل چې د سوالګرو له راټولولو او ارزونې وروسته به مستحقو کسانو سره نقدي او د خوراکي توکو مرسته وشي. د طالبانو حکومت د دغه ادارې د معلوماتو له مخې د سوالګرو د راټولولو کمیټې پریکړه کړې چې د دې حکومت د حج او اوقافو وزارت د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلک د دې کار د دنیا او آخرت له زیانونو خبر کړي. له ښارونو څخه د سوالګرو د راټولولو د پروګرام له پیل څخه د څه باندې یو کال په تېرېدو سره په کابل او ولایتونو کې یو شمېر سوالګر دا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
ما دختره نه بودم، ما درس خواندم، اما امروز کلی زیر پا شد به خاطر اولادای خود دست بگردایی.
دغه 28 کلنه میرمن د کابل ولایت اوسیدونکې او د څلورو ماشومانو مور ده. دا وای د خونکو د روزنې انسټیټیوټ د کوونکې وا خود کورنۍ له خوا د جبري واده قرباني شو او سی خاون مړ دی او له سوال کولو پرته بل لار نه لري. دا چې نه غوړي د موضوع د حساسیت له امله نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
ما دغه چی کار کوم اولادم
نن از نور څه وکړم، ماشومان می ډوډۍ غوړي، زه مجبور یم سوالګری وکړم، جمعه ته لاړ شم یا د نن وای مخ ته کینم. د ورځې کله 100 روپۍ، کله 150، کله 100 او کله هیڅ پیسې نه کیږي. یوازې 15 یا 100 ډوډۍ پر کیږي. طالبان خو خلګړي، خو زما ماشومان ډیر وړه دي. کما یو ورځ هم یو سی خای ماشومان می له لاس ورکړم. د دې نه چې سوالګری ټول کړی یو دند دی ورکړي، د کور کرایې دی وسنجوي او د ماشومانو د شمیر پر اساس دی ورته ماش ټین کړی چې روزګار مو چلیږي. تر هغه زیات څه نه غواړو. څو مو ماشومان وکولای شي خونځي ته لاړ شي او د قلم او کتاب د خستو توانې ولرو.
مادام ګل د کابل خالي وبله سوالګره چې په یوې خیمه کې ژوند کوي، دا وایي زوی په نشې توکو روغدی دی او میړی ناروغ نو ځکه سوال ته ناسته ده.
مشکل دارم، تقدیر خیمه
ستونزې لرم. په خیمه کې ژوند کوم، درېش پورایي سیمې ډوډۍ نه د خوړلې. میړه مې ناروغ دی، په ځای کې پروت دی. ما هم عملیات کړای. یو زوی لرم، هغه هم پودری دی.
د نیمروز ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نه حکومت او نه هم نړیوالو ادارو ورسره مرسته کړې ده.
خونو مدولې چې کوم ازه کمره خونې کوم که شی ولرم خونې په خپل بکول کې څنټورې منس کوم لرم نه سړی لرم نه ځای لرم دبل په سړی کې وایم نه سه مې ځای کړو الله زما چې چې تر سره داغلې تورې و به زما خور اکټر خو جو بو قدرت زنه لرم هیڅ کوم اکنه دې را سره سوي پر مخ باندې نه چا کوم اکلې دلې.
د طالبانو د حکومت لوایان زبیولا مجاهد او د سرې میاشت د کمیټې له چارواکو مو د سوالګرو د راټولولو او له دوی سره د مرستې د بهیر د جزئیاتو په اړه وپوښتل خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د روان هجري لمریز کار په پیل کې ویلي وو چې دوی له کابل ښار څخه شاوخوا دې سره سوالګر راټول کړي چې مرستې به پرې وویشل شي. د طالبانو حکومت د 1401 کال په زمري میاشت کې په کابل ښار کې د سوالګرو ټولولو لړۍ پیل کړې وه چې وروسته د ځینو ولایتونو په مرکزونو کې هم پیل شوه. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي او بېکاري په بېساري ډول وړه شوې او ډېری سوالګر وایي چې له مجبوریته سوالګري کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د معلوماتو له مخې دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، موږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله د خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی. تاسې ولې سلبوش
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما
حق دی. د خزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي راډیو.